درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس به جشوی د ازادي رادیو د خبرونی ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونی ډیره برخه مو ترشنا اسمان لاندې خبرونی ته ځانګړی ده چې پرون د افغانستان په وخت مسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د دې سات لاند خبرونه مرشانو جرګنن پر خبري اعلانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي په وروستي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستاني چارواکو د لشکر طیبه یو مشر ونیو. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په یو نانوایی کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوې دي. د پېښه تیر شپه د برکی څلور لارې په یو نانوایی کې شوې ده. د ډبې له چاودنې وروسته د پېښې په ځای کې اور ولګید. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکه چې پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکه چانو ترمنځ د پړاو خبري به د جنوري په 15 یعنی سبا نه بل لورس پالشي. د دولت مرکه چې پلاوی یو غړي غلام فاروق مجروح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې درو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلارې موافقه ته ورسیږي. په پام کې راځي د افغانستان مشرانو جرګنن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د جرګې پرون په یو خبرپاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې محل کې چې وړ مبرس د نامعلوم وستوالو په دزو د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل نږدې یو کل راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا د وروستیو پیشو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په هلمند ولایت کې 50 وسلوال طالبان وژلي او اته نور ژوبل کړي دي. د وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په سورګودر بشران نادلي ګرمسیر او ناوي ولسوالیو کې په جګړه او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو د دوی لوري بریدونه د دې ډلې د حملو د مخنیوي لپاره شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالي ډلې یو مهم غړی زکی و رحمان لکوی نیولای دی. پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ کوي. ایران په مشهد ښار کې درې سونی مذهب بندیان د بغی یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایران خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسپالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. قزاقستان د اعدام سزا له وکړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام د سیمه حال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملی کول درول شوی و. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید اعدام د سزا بدل ګرځولې ده، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. د ولسمشر توقایف د فرمان لمخې د ټولو حقوق کسانو سزا ابدی قید ته اوړي چې تر اوسه په اعدام محکوم شوی دی. په افریقایي هیواد نایجر کې لشتلجه شپږ پنځوس ملکی وګړي د اسلام پالو یاغیانو په حمله کې وژل شوي دي. پولیس وایي یاغیانو پروند مالی هیواد پولی ته نږدې پر دوو کلیو یرغل ورور. ریوټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول وویل چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل شوي دي، سره له دې چې تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کیږي چې له القاعده او اسلامي دولت سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي. او په فرانسې کې د کورونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت اوشت کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله دوه ساعته مخکې، یعنی د ماښام له شپږو بجو بندیزونه پیل شي. په دغو پنځلسو سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا شپږ میلیونه وګړي اوسي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت د سولې مرکزي پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره د هیته روان شي. دغه پلاوی وی پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسبموي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. خاغلی مجروح د شنبه په مخام ازادي رادیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
ما بر روی مجموعه مشوره هایی که
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې دا ټول سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به ان شاء الله د دوهې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او زینو غړو بیا پروند مصالحې عالی شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربان ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمان رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپل نورو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي نظام ترنګوالی مهم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانان څومره مطالعه کوي؟ په افغانستان کې د کتاب چاپولو وضعیت څنګه دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نور معلومات واوري، تر شنه اسمان لاندې خبرونه واوري. د خبرونه پرون د ماسپښین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول خپره شوې وه چې څو شېبې وروسته به تکرار واوري. خو اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو د پیل په تړاو لیکلي دي چې دواړه لورو له اوږدو بحثونو او سختو فشارونو وروسته د خبرو پر اصولو او کړنلارې هوکړه کړې. او د خبرو د ایجنډا په اړه یې لومړنی بحثونه هم کړی دي. د لیکوال په وینا دا ځل به بیا بحثونه سخت، ستونزمن او لنجمن وي، ځکه په خبره یې له یوه اړخه د سولې په تړاو د دواړو لورو په اراده او نیت کې ستونزې شته، او له بله اړخه د دواړو لورو د غوښتنو ترمنځ واټن هم زیات دی. مسیر ورځپاڼې لیکلي دا خبرې په داسې وخت کې بیا پیلیږي چې په امریکا کې د واک لیک د تیاری روان دی، او لا هم معلومه نه ده چې جو بایدن د افغانستان په تړاو د ټرمپ تګلاره همغسې مخې ته بیایي او که به څه بدلون پکې راولي، ځکه د ورځپاڼې په وینا تر اوسه بایدن په دې اړه څه نه دي ویلي. لیکوال په دې خبرو کې یو بله لویه ستونزه دا هم یاده کړې ده چې د جمهوریت ټیم په خپلو منځونو کې اختلافات لري، او ورځپاڼه د ټیم د یو غړي حافظ منصور خبرو ته اشاره کړې چې د اوسني نظام او ارزښتونو د ساتنې لپاره له موقت حکومت پرته بله لاره ستونزمنه بللې، خو دا هغه څه دي چې د ورځپاڼې په خبره اشرف خانی بیا بیا رد کړې ده. هشت صبح رسپانه هم د سولې دراتونکو پړاو خبرو ته په اشاره د مذاکرو اساسي ستونزه د دواړو لورو ترمنځ د نظرونو ژور اختلاف یاد کړی لیکلی دی. تمنه کیږي چې دا خبرې ژر نتیجه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي طالبان باید په دې پوه سي چې د افغانستان اوسني شرایط د تیرو شلو کلونو په پرتله بدل سوي، او د مذاکرې په میز کې باید په حقایقو تمرکز وسي. ورځپاڼې راتلونکي خبرې ستونزمنې بللې دي، او لیکلي دي چې ممکن جګړې نورې هم تیزې سي، او حکومت اړ دی چې د جګړې د کنټرول لپاره ملا وتړي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي له دغو ټولو ستونزو سره سره خلک د یوې عادلانه سولې غوښتونکي دي، او هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو او اغیزمنو کسانو وژنه زړه بګنونکې ده. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د رسنیو د ملاتړ او دفاع ادارې به پر حکومت د فشار لپاره د حکومت د کړنو پر رپورټونو درې ورځنی بندیز غوره بولي، افغان حکومت ته د خبریالانو او بل بې ګناه کسانو وژنه په تیره بیا هدفي بریدونه د منلو نه دي، او په دې اړه یې په خپل وخت غبرګون ښودلی. لیکوال ټینګار کوي چې د یو شمېر خبریالانو وژونکي نیول سوي، او په دې اړه حکومت جدي دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د کتاب په اړه خبرې کوو. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ادارې یونسکو پر اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا چې دې ادارې په نړۍ کې د کتابونو د چاپ موضوع څارلې، څرګنده شوې چې هر کال په نړۍ کې 2,200,000 عنوانه نوي کتابونه چاپیږي. تر ټولو ډیر کتابونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چاپیږي. په امریکا کې تقریبا 3,500,000 کتابونه چاپیږي. د ګوګل پر اساس له کله چې مطبعه اختراع شوې په نړۍ کې 130 میلیونه عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. اوس په نړۍ کې کتابونه په الکترونیک بڼه هم خپری شي چې اوس د هغو په سلو کې 40 الکترونیک کتابونه دي. په دې منځ کې د افغانستان ځای چیرته دی؟ که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې لږ شمېر کتابونه چاپیږي، خو مثبته خبره دا ده چې اوس تر پخوا په دې برخه کې بدلون راغلی. اوس نسبت پخوا ته ډیر خلک کتاب اخلي، او اوس د پخوا په نسبت د کتاب خپرندوی ټولنې او د کتاب د توزیع امکانات ډیر لرو. خو عموما په افغانستان کې خلک څه ډول کتابونه ډیر لولي؟ د کتاب خپرندویو مؤسسو او لیکوالو ستونزې څه دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات په دې بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره څېړو. د دانش کتاب خپرندوی ټولنې مؤسس او مسؤول اسدالله دانش، د سروش کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول مدیر نجیب الله زیرک، او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله ناصری زموږ مېلمانه دي. مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی اسدالله دانش، 2000 کال اکثره کاروبارونه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اغېزمن شول، ډیرو خلکو تاوان وکړو په دې کال کې. ستاسو لپاره دا کال د کتاب پلورلو او کتاب چاپولو له نظره څنګه وو؟
سلام ته محترم، تاسې تم سلامونه او تاسې ملمنو ته اوریدونکو ته ډیره مننه کور ودان. لکه تاسې څنګه مخکې وویل چې په نړۍ کې دومره عنوانه کتابونه چاپیږي، خدای خدای لومړی زموږ هیواد همداسې کې چې په دغه فهرست کې او په دغه لیست کې راشي، او ډیر کتابونه چاپ کړی شو. پاتې شو د سکال خبره، نو سکال خو فکر کوم